The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدر من اوریدونکو سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ده نن د جمیر وس کال 2014 د مئی د میاشتې شله منیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سحر شپږ او کابل کې 15 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د مئی د میاشتې 19 منیټه ده او د شپې 9 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته د مصر د تباسیوی مسافر الوتکې ټوټې لا تر اوسه نه دی مندل سوی خو حکومت وایي د لټنې پراخ عملیاتې شروع کړي دي د مصر د هوا بازی وزیر وایي کچيري الوتکې ترګري سره مخ سوی وي نو مسؤلیت به د فرانس وي
If it's proven that this was an act of sabotage, then we have to know and recognize that this plane originated from France, not from Egypt.
په افغانستان کې چارواکي وایي کندهار او بغلان کې د سړک لغړې بمی چاودنې کې د ملي اردو د یو جنرال په ګډون یو لس کسان وژل شوی دی او ملګری ملتونه وایي پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چیرې چې اقتصادي ډګر کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده د نړیوالې ادارې یو چارواکي وایي
68% of women who have master's degrees are unemployed in Pakistan.
اتش پیته فیصده شدید اسیدی چې د شپاره سم جماعت ډیگری تر لاسه کړی ده هنر لري خو په پاکستان کې څه نوکری نه لري
او سم د خبرونو تفصیل د پلاتونکو ډلې د روم په سمندرګي کې د مصر د مسافر الوتکې لټونه کوي چې ګمان کیږي له پیرس څخه و قاهرې ته د پرواز په محل په سمندر کې غورځېدلې ده تر دې وړاندې رپورټونو کې ویل شوی و چې د جهاز ټوټې د یونان یو ټاپو ته نږدې مندل شوی خو دا رپورټونه غلط وختل چارواکي وایي دوی تر اوسه د جهاز ټوټې نه دي مندلې مصر وایي د تخنیکی خرابې پر ځای زیات ګمان ده چې الوتکې له ترګري سره مخ شوی وي خو د دې د وضاحت په اړه تر اوسه نور معلومات نه دي ورکول شوی د ایجپټ ایر دغه الوتکه کې شپږ پېټه کسان ناستو او رپورټونه وایي په رادار تر ورکې دو مخ کې یې پېچې می خړلې وي په قاهره کې د مصر د هوا بازی وزیر ویلي چې چیرې دا ترګري ثابت اسونو فرانس به ذمہوار وي د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جو ډنفرد ویلي د مصر فوج د سینای په سیمه کې د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالې ډلې په ضد عملیات شروع کړي دي نوموړي ویلي چې دوی د مصري فوج د عملیاتو نتیجې ته منتظر دي اوس د سیمې په حقله ځینې خبرونه د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو ادعا کړې چې د پنځشنبې پر ورځ د ملتان په سیمه کې د القاعده د یو مهم مشر په ګډون اته مشکوک ترګر وژلې دي هغه ایالت کې د ترګر عزت پولیسو ویلي د یاسر پنجابي منیب جاوید او بلال لطیف په ګډون اته وسلوال په یو غونډه کې ناستو چې پولیسو عملیات وکړل د پولیسو ویاند ویلي د عملیاتو په وخت ترګرو سخت مقاومت وکړ خو پولیس وتوانېدل چې اته سره ووژني ملګری ملتونو په اقتصادي چارو کې د میرمنو د ګډون او معاشي خپلواکۍ په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د اقتصاد په ډګر کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده د نړیوالې ادارې یو استازي جمشید قاضي ویلي پاکستان کې تعلیم یافته ښځو ته د کار روزګار موقع نه ورکول کیږي او کچیرې هغوی کار وکړي نو ځورول کیږي د د پوینا پاکستان کې د ښځو اقتصادي خپلواکۍ لپاره د نجونو تعلیم ډېر ضروری دی په افغانستان کې چارواکي وایي د پنځشنبې پر ورځ ناوخته د سړک لغړې بم چاودنو کې د یو اعلی رتبه پوځي کمانډان په ګډون یو ولس ولسي وګړي وژل شوی دی د دوی په وینا د پېښه په شمالي بغلان ولایت کې هغه وخت رامنځته شو چې یو موټر د سړک لغړې شخ کړل شوی بم باندې وخته د بغلان ولسوال محیب الله کوهستاني وایي صف امریکا ته ویلي په وژل شو کې دوی شزي او 15 ماشومان هم شامل دي تر دې وړاندې په کندهار کې د سړک لغړې د بم په یو چاودنه کې د پوځ جنرال عبدالبصیر وژل شوی و نوموړی جنرال په شاولي کوټ کې د طالبانو په ضد عملیات کول طالبانو د پیښې پړه پر خپل غاړه اخیسته ده امریکا ویلي چینی جټ الوتکو د سه شنبه پر ورځ د جنوبي چین په سمندرګي کې د یوې امریکایي پوځي الوتکې د مخنیوي لپاره خطرناکه رویه کړې وه د بندنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدامات نه دي کړي او شایي چې خلک د حقیقي تاوان پر لار اچوي پینټاګان وایي د چین دوه جنگي الوتکو د امریکا د غزمی الوتکه په نړیوال هوایي حدود کې راګرځولې و خو چین وایي دوی و امریکایي الوتکې ته ذمہ وار خبرګون څرګند کړي وو او د نایجیریا په جوای یو بل انجلی هم ژغورل د چد وکاله وړاندې د بوکو حرام وسلوالي ډلې له سکول څخه تښتولې و. هغه کال 2014 کې تښتول سو 299 جنو کې دوه منجلی د چي وژغورل سو. د سیشن به پروز نو نسکلن امینه علي ولسی چوکیدارانو په بورنو ریاست کې په داسې حال مندلې و چې څلور کلن ماشوم هم ورسره و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو سهارنی خبرونه ته له واشنگتن ډي سي څخه غوږی اصله کې څنګه چې خبرونه کې تاسو اوریدل د پلوټونکو ډلې د روم په سمندرګي کې د مصر د مسافر الوتکې لټونه کوي چې ګمان کې جله پیرس څخه وکاهره ته د پرواز په محل غورځیدلې و. په کاهره کې د مصر د هوا بازی وزیر ویلي کچیر د ترګری و نو زموار به فرانس وی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې چې د قاهره په هوایي ډګر د ویرکوونکو خپل خپلوانو له ژغ څخه پیل کیږي. د قاهره په هوایي ډګر د هغه مسافرانو خپل خپلوانو ویر او ژړاګانې کولې چې د ایجپټ ایر په تباسبي الوتکه کې سپاره وو. دوی له ډاکټرانو او د ایرلاین له مامورینو څخه د تازه حال پوښتنه کوله. له دې اطلاع وروسته چې د الوتکې ټوټې د یونان د ژغورنې بیړۍ میندلې دي، د مصر ښار قاهره کې د خلکو وضعیت ډیر غمجن کړ. د ژغورنې بیړۍ وای ټوټې یې د کریټې وساحل ته نږدې میندلې. د قاهرې اوسیدونکو وایس اف امریکا ته ویلي دوی ګمان کوي چې الوتکه د ترګرۍ په عمل کې راغورځول سوې. د مصر د هوا بازی وزیر شریف فاتحی وای کچیر دا ثابت سو چې الوتکه د ترګری له عمل را غورځیدلې نو فرانس به د امنیتی نیمګړتیاو لپاره ذمہوار وي.
If it's proven that this was an act of sabotage, then we have to know and recognize that this
فاتحی وای کچیر دا ثابت سو چې دا د سبوتاژ یو عمل وو نو بیا موږ باید وپوهیږو او ومنو چې د الوتکه له فرانس څخه روانه و نه چې له مصر څخه. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د پنځشنبه په سهار له اعلی چارواکو سره د ایجپټ ایر د الوتکې په باب غونډه کړې او په هغه معلوماتو یې ورسره خبرې کړې چې د الوتکې په اړه را روان دي. نوموړي د غبرګون په حق له حمله چارواکو سره خبرې وکړې. مصري چارواکي په شخصي توګه وایي دوی د الوتکې د تباهۍ په اړه د خرابې مشهورتیا په باب اندېښمن دي چې له وړاندې د هیواد د سلګرۍ په خرابې څانګې باندې به نور اغیز وکړي. تیر کال په اکتوبر کې د روسیې یو میټرو جټ الوتکه په سینای کې راغورځېدلې و چې له عملی روسیې او برتانیې دواړو د سینای سیلاني شارګوټي شرمل شیخ ته پروازونه ماتل کړل. د ایجپټ ایر یو بل الوتکه چې په ځایي پرواز و د مارچ په میاشت کې کبرسته وتښتول سوه. تیر کال د مصر په دوو سیلاني ښارونو لوکزور او هورغادا کې د ترګر حملو څخه د سلګري په صنعت باندې منفي اغیز پرېوتلی دی. اسلامی وسلوالی ډلې د مصر په زیاتره گاونډیو هیوادونو کې فعال دي او رستیو کې د القاعده او د داعش پلویانو په عراق، شام، لیبیا او تونسیا کې د ځانمرګي بریدونو زوروري څپې راوستلې وي. د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو اوسم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د سړک لغړې بیر لا بیلو به می چاودونو کې د یو اعلی پوجي کمانډان او یو ولس ولسی وګړي وژل سوي دي او هم په عین حال کې په ختیځ کونړ ولایت پیچ دره ولسوالۍ کې وسلوالو څلور شوونځي په ماینونو الوزولې دي. په دې باب ځایي خلکو ډیر سخت غبرګون څرګند کړی دی او ډیو ریډیو ته ویلي دی چې د علم او فرهنګ دشمنان په سیمه کې دا کار کوي. نور تفصیل حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د خوانځیو سوځولو پر وړاندې د ولسی خلکو غبرګونونه راپارېدلې دي. د چهارشنبه په شپه د کونړ ولایت د پیش درې ولسوالۍ په لچلام، کندهاري او ډایګرام کلیو کې څلور خوانځي په ماینونو والوځول شول. د کونړ ولایت د پوهنې رئیس جمال الدین حسیني وایي په دې پیښه کې د خوانځي ټول تدریسي توکي له منځه تللې دي.
علم او فرهنګ د معارف دشمنانو د پیش درې ولسوالۍ کې دری خونزی چی بو پاگه که چی یو که انفجار پواسته ده بم ده انفجار پواسته سره دو خونی ویجاری کردی او دو نوری متضرری کردی زیرمنی شوی دی لگی هم دارنگا یو بل مکتب ده جنکو که چه هم متوسطه ده پاگه که هم یو اتاق بیخی تخریب کرده ده سزیدو که نتیجه که یو زیرمن شوی دی و هم دارنگا ده یو بل د زکور مکتب چې د قندارو متوسطې په نوم سره یادیږي د هغې یوه اداره او همدارنګه یو مخې ته دالیز یې سیزلی دی او هم بل مکتب چې زمونږ سرپناه یې لرله پنځه دانې خیمې کې چې شاګردانو عملا تدریس کوو هغه یې هم سوځولي دي
تر اوسه نه ده څرګنده چې یاد ښوونځي چا سوځولې خو د کونړ ولایت سلګونه زده کوونکي له پوهنې بې برخې کړل د کونړ ولایت ولسی خلک د دې پېښې د غندنې تر څنګ خبرداری ورکوي که په دې ولایت کې د ښوونځیو سوځولو لړۍ همداسې دوام وکړي نو د مخالفینو پر وړاندې به ودرېږي
که چېرته دوام وکړي نو دی که شک نشته دی چې زمونږ د ولسونو احساسات به را وپاروي او دا به د جنګ په لیکو کې یا په دې سیستم کې به یو نوې ګډوډي رامنځته دغه عمل چې هر چا کړی دی باید د دواړو طرفونو نه د دې په رابطه باندې جدي پلټنې وشي عاملین یې رسوا او د محاکمې لاندې ونیول شي
په همدې حال کې ولایتي اداره هم د ښوونځیو سوځول غندي او زیاتوي چې د پوهې دښمنان په داسې پیښو کې د ولسونو اراده نشي ماتولی په همدې اړه د کونړ د ولي ویان عبدالغني صمیم ډیوې ته داسې وویل
څلور ښوونځي چې درې سوځولي وو یو یې په بم باندې ولزولي وو دغه پېښه موږ په سختو ټکو غندو او د امنیتي ادارو له لورې پلټنې روانې دي چې معلوم کړي چې دغه پېښه چا ترسره کړې ده خو د علم او پوهې دښمنان د ولسونو په دغسې پېښو د ولسونو اراده نه شي کمزوري کولی او د سیمې د ولسونو سره د ولایتي ادارې لخوا خبرې هم شوي دي قومي مشرانو سره چې دغه پېښو مونیوي کې ولسونه همکاري وکړي
خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د پوهنې دښمنان نه دي او هغه څوک به په خپله محکمه کې محکوم کړي چې دغه ناوړه کار یې ترسره کړی دی په همدې حال کې د کونړ ګاونډي ولایت ننګرهار کې وسلوالو مخالفینو یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته ګواښ کړی چې د پولیو پر ضد واکسینو له کمپاین څخه د لاس واخلي دوی دا ګواښ داسې مهال کوي چې د تېرې سې شنبې په ورځ د قومي مشرانو په مرسته له وسلوالو مخالفینو هغه شپږ تنه واکسینو را خوشی شول چې څو ورځې وړاندې نیول شوی وو حکمل روان امریکا غږ ډیوه رادیو کابل
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي وایس اف امریکا ډیوه رادیو یې جواب درکوي وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده د نایجیریا پوځ وایي یوه بل نجلۍ هم ژغورلې ده چې دوه کاله وړاندې د بوکو حرام وسله والې ډلې له سکول څخه تښتولې وه هغه کال 2014 کې تښتول سو 219 نجونو کې دویمه نجلۍ ده چې وژغورل سوه د سې شنبې په ورځ 19 کلنه امینه علي ولسی چوکیدارانو په بورنو ریاست کې په داسې حال میندلې وه چې د څلورو میاشتو ماشوم هم ورسره و نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورټ کې زموږ همکاره سمینه احسان وړاندې کوي
امینه علی د زیارت په ماسخوتن د خپلې مور وړوکی ماشوم او د یو نر سره صدارتي محل ته راغله هلته موجود گورنرانو د کابینې وزیرانو او د نایجیریا صدر محمدو بوهاري سره سره په ګڼ شمېر خبریالانو هغې ته هرکلی ویلو دې نه پس مطبوعاتي کانفرنس وشو خو مطبوعاتي کانفرنس کې هم امینه علی غلی په خپل سیټ ناسته وه په دې موقع د نایجیریا صدر ژمنه وکړه حکومت به د امینه علی خیال ساتي صدر بوهاری وای مونږ به پوره کوشش کوو چې امینه ته بهترینه طبي نفسیاتي او هر قسمه امداد ورکړی شي او دا په مکمله توګه روغه جوړه او په معاشره کې خپل ژوند بیا نه شروع کړي سومیاشت لپاسه دو کال کیږي چې د بوکو حرام تندرو امینه علي د خپل نورو ملګرو سره د شمال مشرقي چبوک کلینا تختولی و. د هغه وخت نه را پدې خو فعالین د نایجیریا د حکومت نه د اسکول د دغه جنکو د راخلاصولو غوښتنه کوي. وسپورې امینه علي یوازینی جنې ده چې خپل کور ته را واپس شوی. د بورنو ریاست چرته چې د چبوک کلی د گورنر کاشیم شتما تصدیق کړي چې امینه علي د ډامبوا سره نږدې د یو کلینا هغه ډلې موندلې سوک د بوکو حرام پر ضد جګړه کې د فوج سره مرسته کوي. شتیما وای د امینه علي موندل کېدل یو ښه علامت دی.
218 girls are still unaccounted for, but the journey of 1000 miles starts with a single step, and the recovery of Amina Ali is a good omen.
دی وای 238 جنکی وس هم به درک دي. خود زرګونو ملونو سفر هم د یو قدم نه شروع کیږي. زکا د امینه علي را خلاصېدل خوشاګوند دی. دا هم کې دیشي چې ټولي جنکۍ ونه موندل شي، ولې چې امینا د وړاندنه د کلی خلکو ته ویلي چې په دوی کې شپږ جنکۍ په قید کې مړې شوې دي.
دا د وایز اف امریکا ډیبل ریډیو دا ګل او قدر من اوردونکو له خبري خبرونه ورسته به تاسو خبرونه او ری سهار په خیر او نن به قربانی وی سمینه احسن او انیلا خالد. قدر من اوردونکو تاسو هم کولای سئ له موضوع سره سم په د خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 00120220504 او 03. او سمزو یو ریپورت ولوري ته چې د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي دي چې په شام کې په جګړه کې شکیل کمې چې ډلې دي د هغو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو ټاکل سوې نیټه تر هغو نسی ورکولی تر څو چې همدغه په جګړه کې شکیل ډلې په یو ډزبندۍ باندې رضا سوي نه وي او کلابندو سیمو ته د بشري مرستو د لږدونې اجازه نه وي ورکړي. د وایس اف امریکا خبریالې لیزا شلین یو ریپورت درته زموږ همکار انیلا خالد وړاندې کوي.
سټیفن ډی مستورا وای غواړي په شام کې کلاري راوستلو لپاره زر تر زره د سولې خبري شروع شي، خو که چیرې حالات مناسب نه وي دا خبري ځنډې دې هم شي.
اف وی دونټ هاف دی اټموسفیر کنډیوزیو فور
کچېرې د جنگ بندې موده زیاتولو لپاره حالات سازگار نه وي او بیا په تیر زمونږ لاړه د بشري امداد لپاره غوښتنې هم ځایونه نیسي، بیا په داسې حالاتو کې را روان مذاکرات کې دل به یو غټ سوال وي. کوم چیز سرګندول نه غواړم، هم ځکه زه لاسه قسمه نیټه نشم ښودلی. د سعودي عرب په مرسته کې د څلور دیشو ډلو ائتلاف های نیګوشیشنز کمیټي تیره میاشت په جنیوا کې د خبرو میز ته راتلو نه احتجاج کړو. دوی وایي چې تر څو د شام حکومت معاهده خلاف ورزی کول نه وی پری خودی، تر هغه به د خبرو اترو په عمل کې حصہ نه اخلي. ډی مستورا وای په شام کې دروان جنگ په نتیجه کې په تیرو 15 کالو کې نږدې 40 لکه عام خلک وجلی شوی دي. خاغلی وای چې هم دغه لوجه د مذاکراتو نه په شا کې دل نه غواړي، ځکه چې هم دا ورته یوازینې سیاسي حل ښکاری. سټیفن ډی مستورا او دغه مشیر جان اګلند په شام کې محاصره شوی علاقې ته انساني امداد رسولو لپاره د جون اولنې نیټه خایي. دوی وای کچری خبره ونه منل شو د هوایی لارې به امداد ورکول شي. موږ دا یقین کوو چې د هوایی لارې د امداد ورکولو دا خبره به حکومت په دې رضا کوي چې موږ ځمکایي لارې استعمال کړو، ځکه چې څوک هم هوایی امداد نه خوښوي. سټیفن ډی مستورا او جان اګلند روس، امریکا او سعودي عرب ته خواست کړی دی په شام کې امن راوستلو لپاره دی د شام په حکومت فشار زیات کړي چې په زرګاو د لوګي ښکار خلکو ته خوراک او نور امداد ورسي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او سهرنی خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه کډرمنو اوریدونکو غوښی استا او سی بل رپورت ولور ته چې له پاکستان څخه راغلی دی ملګری ملتونو په اقتصادي چارو کې د میرمنو د ګډون او ماشی خپلواکۍ په اړه خپل کلنی رپورت کې ولیدل چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چې اقتصادي ډګر کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده. د نړیوال ادارې یو استازي جمشید قاضي ولیدل پاکستان کې تعلیم یافته ښځو ته یا خود کار روزګار ممکن ورکول کیږي او بیا که چیرې هغوی په خپله کار وکینو ځورول کیږي. تفصیل د رابیا پیر په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د کارکونکو ښځو په اړه د کال 2014 دغه رپورت په لومړي ځل جاری کړی سوی دی. په رپورت کې ویل سوی دی چې کارکونکي ښځې نه یوازې د بهر د کار بلکې د کورنۍ سیمواري هم په سر اخستې وي او د دې باوجود دوی ته د نارینه په مقابله کې تر ټولو لږ پیسې ورکول کیږي. همدغه سبب دی چې دغه ښځې د کار باوجود د غریبۍ ښکار دي. د رپورټ په اړه په پاکستان کې د یو این وومن مشر جمشید قاضي ډیو ریډیو سر خبرو کې وویل چې د دغه رپورټ څخه ترلاسه شوي نتیجې په پاکستان کې د ټولو په خصوصي توګه د ښځو لپاره ډېرې اندېښمنې دي. ولچې رپورت سرګندوي چې د پاکستان د ښځو حالت ډیر خراب دی.
The percentage of women in the workforce is only 22%, which is one of the lowest in the region and in fact in the world. 80% of 14 to 15 year old girls are not in school here in Pakistan. One of the statistics that I found most in a way troubling was that 68% of women who have master's degrees are unemployed in Pakistan.
د ښځو افرادی قوت یوازې 22% دی چې په سیمه او نړۍ کې تر ټولو ښکته دی. د 1445 کلونو انجونو 80% د سکولونو څخه بهر دی او 80% ښځې داسې دي چې د شپاړسم جماعت ډیګري ترلاسه کړې ده، هنر لري خو په پاکستان کې څه نوکري نه لري یا اجازه نه ورکول کیږي، چې سرګندوي چې په لویه کچه ټیلنټ په پاکستان کې په استعمال نه راوړل کیږي. د دې څخه وړاندې د دستوري سره د وینا په محل د ډنمارک د سفیر مرستیالي کارکونکي هلی نیلسن چې د ښځو د خپلواکۍ لپاره د یو این وومن سره اهم ملګری دي وویل ښځو د کار لپاره اسانتیاوي راوستل نه یوازې یو صحیح کار بلکې د عقلمندۍ کار دی. ولې چې څېړونکي څرګندوي چې پر انجونو او ښځو سرمایه کاري کول تر ټولو مؤثره سرمایه کاري ده، چې نتیجې پر ټوله کم د سرمایه کاري برابر دي. ولې چې دغه کارکونکي ښځې خپل د ګټې 90% پیسې کورنۍ پر صحت، تعلیم او پر نور شیګړي خرڅوي. د پاکستان د آئین آرټیکل 38 د جنس، ذات او عقیدې د څه فرق بغیر خپل هر وګړي ته د اقتصادي موقع ترلاسه کولو حق ورکوي او پاکستان حکومت هم تر 2025 پورې د ښځو لوی شمېره په اقتصاد کې د ګډولو اراده څرګندوي. خو د څېړونکو تر مخه د هر څه تر هغه نسی ممکنه کېدی تر څو چې د ښځو حالت نوي شکړې سوی او د دې لپاره ضروری دی چې نه یوازې د ته کمپنۍ او پبلک سېکټر د کار موقع ورکړي، بلکې د دې د صلاحیتونو تر مخه د نارینه برابر تنخواګانې، د کار په ځای کې اسانتیاوي، د محفوظ تګ راتګ لپاره وسایل او داسې حالت جوړ کړی سي چې دوی په جنسي توګه هم نه ویرول کیږي، چې دوی بغیر د څه ویرې خپل کارونه کولی سي. ولې چې که څه هم په پاکستان کې په دې اړه قانون موجود دی خو پر دې عمل ډیر لږ کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا له راولپنډۍ څخه تر ګلګیت بلتستان پورې فایبر اپټیک یوې پروژې پرانستنه پرون د پنجشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف کړې ده او وایي دا د چین او پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې برخه ده چې موخه یې لرې پرتو سیمو ته د انټرنیټ او ټلویزیون اسانتیاوې رسول دي. احسان محمد خان ورباندې نور جزئیات په دې رپورټ کې راکوي.
د چاینا اپټیکل فایبر کیبل دغه پروژه چې وزیر اعظم نواز شریف په ګلګت کې پرانسته وکړه د چین پاکستان اقتصادي لاري یو برخه ده چې دغه اپټیکل فایبر یعنی د انټرنیټ او ټلیفون جدید او باریک مزيبه د راولپنډای نه تر خونجرابه 760 کیلومتره اوږد خورول کیږي. د منسوبې د پاره 340 ملیون ډالر د چین پاکستان اقتصادي راهداري فند څخه به مصرفول کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په گلگت کې د دغه پروژې پرانیست په وخت وویل د منصوبې د لارې به په سیمه کې د پرمختګ موقع زیاتې شي او دغه به د وروستو پاتې سیمو لپاره یو ګټوره پروژه وګرځي. په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه،
یہ منصوبہ یقیناً ملک کی مواصلاتی ترقی، جدید مواصلاتی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، خاص طور پر گلگت بلتستان اور پاکستان کے کم ترقی یافتہ علاقوں کے لوگوں کو جدید مواصلاتی سہولتوں اور روزگار کی فراہمی کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ پاکستان اور چین کے درمیان بین الاقوامی رابطے کے لیے بھی اساسی اہمیت کا حامل ہے.
وزیر اعظم وای دا پروژه با یقینی طور د هیواد مواصلاتی پرمختګ او د جدید مواصلاتی او د انفارمیشن ټکنالوژي په سفر کې یو مهمه تیګه ثابت کیږي، په خصوصي توګه گلگت بلتستان او د پاکستان وروستو پاتې سیمو خلکو ته به د مواصلاتو جدید اسانتیاوي او روزګار سره سره دغه پروژه د پاکستان او چین ترمنځ د بین الاقوامي رابطو لپاره هم د یو اساسي اهمیت وړ ده. د دغه پروژې سرته کولو لپاره چې دوه کلونه وخت خودل شوی، وزیر اعظم اویل دغه پروژې سرته کولو کار سپیشل کمیونیکیشن ارګنایزیشن ته سپارل شوی. دغه یاد کړی شوی اداره چې په شمالي سیمو گلگت بلتستان او د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې د فوزی مواصلاتي تنصیباتو دنده سرته کوي. وزیر اعظم نواز شریف د دغه ادارې په تیر وخت کې د کار ستاینه هم وکړله. د دغه منصوبې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي لارې د سارنې او حفاظت لپاره په گلگت کې د پولیس هیډکوارټر پرانسته هم وکړله، چې دغه خصوصي 300 د پولیس مامورین به د شمالي برخې 400 یو کم 40 کیلومتره دننه د سړک د پاسه د ټریفیکي ستونزو د مخنیوي کار سرته کوي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دغه پروژو د لارې په سیمه کې ترهګري هم کمیدای شي او دا منصوبې به په سیمه کې خوشحالي راوړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ابتدا.
او وړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوالو سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سویلي سودان خلک دا وخت په سخت مشکل کې پراته دي. د قطبی او د سویلي سودان ترمنځ د روان جنگ د شلو کالو نه زیاته موده وشوه. دې پسې د دوه کالو نه د زیاتې مودې راهیسې فرقه ییز جنگ دغه نازکه سیمه نوره زیاته کمزوري کړې ده. د امن د نش له سببه زمیندار خپلې ځمکې نشي کرلې، څاروي تباه شوي دي او د خوراک د پیداوار حالات ډېر خراب دي. نن په سویلي سودان کې د دنیا د هر ملک نه زیاته ګراني ده. د جمهوریت او د انساني خواخوږی د امداد دپاره د یو ایس ایډ نائب منتظم باب لیویټ ویلی دی چې د سویلي سودان معیشت مخپلان دی روان دی. د خلکو یو وخت روټۍ نصیب نه ده او د بشري حقونو وهنې پکې جاری دي. دا وخت د سویلي سودان 25 لکو خلکو خپل کورونه خوشي کړي دي او د رزق په لټون کې او جنگ نه د خپل سر په ټولو په چکر کې سرګردانه دي. سخت کال به د ملک نیمه اواده یعنی 25 لکو خلکو ته د انساني خواخوږی د امداد رسولو اجت وي. امریکا سویلي سودان ته د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. د امریکي حکومت نړیوالی ترقی لپاره د امریکې د بین الاقوامي ادارې او د خپلو مختلفو ملګرو په امداد تر اوسه پورې سویلي سودان کې جنگ ځپلو خلکو او د سویلي سودان ماجرو ته تقریبا د 1.2 ارب ډالرو امداد رسولی دی. خو د امداد ورکولو عمل ډیر سخت دی، ځکه چې ډیرو اجتمندو خلکو ته امداد رسول ګرانه ده. د دې یو وجه دا ده چې د امدادي سامان بغیر د سکړچا ځپلو سیمو او خلکو ته د رسولو په بابله امن لوزنامه شوې ده، خو امدادي کارکنان اوس هم په لاره کې رئیسارولې کیږي. اوږدې اختنې پختنې تنه کیږي، ځکه چې د امداد رسولو په لارو بېشمیره چوکۍ جوړې کړې شوې دي او چولدارۍ پې ادرولې شوې دي. د یو ایس ایډ نائب منتظم لیویټ خپل بیان کې نور ویلی دی چې مونږ د وقتی خبرو اترو په ذریعه ډزو کې ګیرو خلکو ته ورتلی شو، خو د جنگ فریقینو تر اوسه پورې ټول ملک کې ځپلو خلکو ته د امداد رسولو په لوري څه قسم سیاسي رضامندي نه ده ښکاره کړې. امریکې د سویلي سودان خلکو سره په دې سخت وخت کې د امداد کولو په ښه اراده کړې ده چې دا شان دوی په خپلو خپو ودرېږي. د یو ایس ایډ نائب منتظم لیویټ د خپل بیان په اخر کې ویلی دی چې مونږ حکومت ته په کلکه سره وایو چې د انساني خواخوږی امداد ته د هر څه نه زیات اهمیت ورکړي چې دا شان اجتمندو خلکو ته زموږ رسیدل ممکن شي.
د
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زېده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او